سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي تر دې دمه 2000 افغانان له اوکراین دغه هیواد ته رسیدلي دي دا خبره د یاد سفارت په فیسبوک پاڼه باندې راغلی اخو د پولند د صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو حق ادباو ته چې اوکراین له جګړې څخه تښتیدلي دي خراغلاست وی په پولند سربېره ګڼ افغانان د اوکراین نورو ګاونډیو هیوادونو لاغېډلې سلواکیا رومانیا او هنګری ته هم اتللې دي پر اوکراین د روسیې جګړه نن اتمې ورځ ته رسیدلې او د راپورونو له مخې تر 1 میلیون زیات کسان چې پکې زرګونه بهرنیان هم شامل دي له اوکراینه بهر وتلې دي د اوکراین په ارتباط اوري چې نن د اوکراین پر دوم ستر ښار خارکیف درنه بمباری روانه ده د اوکراین پلازمینه کیف کې هم تیر شپه لوی چاودنې شوې دي تر اوسه روسي پوځیان د اوکراین یو ښار خیرسون نیولای د روسي دفاع وزارت د دې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان کړی چې پرونی ویلي 1500 سرتیری وژل شوی او 1400 نور ټپیان دي دا شمیرې د خپلواکو سرچینو له خوا د تایید شوی او اوکراین بیا ادعا کړې چې نږدې 6000 روسي سرتیری تر اوسه پورې وژلي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي استازولۍ یوناما خوشبيني ښودلې چې د ژمي تر پایه به وکولای شي بشري ناورین تر یو څه اندازه راکم کړي په مثال لپاره د سازمان د سرمنشي استازي دیبرا لاینز تازه د یاد سازمان امنیت شورا ته خپل راپور کې ویلي دوی روان ژمي کې ټول افغانستان کې 6 میلیونه وګړو ته یو څه بشري مرستې رسولي دي یو شمېر بېوزله کورنۍ هم چې دا مرستې ترلاسه کړي هیله مند دي چې د ژوند ستونزې به ورو ورو هوارې شي د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن خپل لومړی شلوريزه لوبه پیل کړی ده په دې لوبه کې لومړی بیټینګ یا توپوهنه بنگلاديش وکړه په شلوورونو کې 155 منډې وکړي اته لوبغاړي له لاسه ورکړل افغانستان اوس د هدف د پوره کولو لپاره لوبه روانه کړې ده تر اوسه په اته در شو منډو باندې خپل څلور لمړنۍ یا د سر وکټې له لاسه ورکړې دي په دغه نننۍ لوبه کې د بولینګ په برخه کې د افغانستان ځوان لوبغاړي فضل حق فاروقي دوه راشد خان یو قیس احمد یو او عظمت الله مرزي دوه وکټې اخیستي خو اوس په بیټینګ کې نجیب زدران او محمد نبی ولاړ دي خبرونه مو واوریدل را به شو د پروګرام معرفي ته د سر راپور مداد چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذي دیبرا لاینز خوشبيني خودلې چې و بکوالی شي د ژمي تر پایا یو څه بشري ناورین راکم کړي بیوزلي خلک چې د غمرستې تر لاسه کړي هله مند دي د ژوند ستونزې به ورور هواري شي
ګړه ماشومان مې بده خلک یې نهول ماشومان ډوډۍ هوته ډوډۍ باندې تمر به مې ضرورت نه امید را دی خدای مالې یو مړی ډوډۍ هو په کور کې وزري چې زما ماشومان په خپل په وخت بدري وخت اول
و د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین لویدیزو هیوادونو څخه غوښتي چې د خزو د وضعیت په بدلولو کې د لوبي سره عملی همکاري وکړي
نړۍ باید د خزو د حقوقو د شعار نه راکته شي او عملاً مرسته وکړي
په روزګان کې په بیوزلو باندې مرستې وشل شوې په بخښنې سره همدارنګ طبي وسایل روغتونو ته رسول شوې
دواویا قلمونه طبي او غیر طبي وسایل چې تقریبا د 11 میلیونه نه لک 1,255 افغانو لګښت باندې ټول کلینیکونه له بل خیر سره د اکمال کیږي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان سیاسي استازولۍ خوشبيني خودلې چې د ژمي تر پای به وکولای شي بشري ناورین تر یو څه اندازې راکم کړي د افغانستان لپاره دغه سازمان د سرمنشي استازي دیبرا لاینز تازه د یاد سازمان امنیت شورا ته خپل راپور کې ویلي دوی روان ژمي کې ټول افغانستان کې 6 میلیونه وګړو ته یو څه بشري مرستې رسولي دي یو شمېر بېوزله کورنۍ هم چې دا مرستې ترلاسه کړي هیله مند دي چې د ژوند ستونزې به ورو ورو هوارې شي جزئیات په دغه ریپورت کې
یو کس چې سرپرست نه لري نو هغه ژوند بسره کوي
اته دیرس کلن نرگس د دوه ماشومان مور ده چې د کابل ښار په ختیځه برخه احمد شاه بابا مینه کې اوسیږي. نرگس د حقوقو په تویولو وایي زما پرې ډېر سخت تیر سوی، خو اوس چې د ځینو بنسټونو له لارې بشري مرستې ترلاسه کړي د یو څه مودې لپاره پرې خپل یتیم ماشومان مړولی سي.
دوڑا ماشومان میں بد خلقی نہ ہول ماشومان ڈوڑی ہو تو ڈوڑی بنو تم رب میں ضرورت نہ امید رہتے خدا مالے یوں مڑی ڈوڑی ہو پکور کی اسی وچ زما ماشومان کو خپل پوہ بدری وقت ہول او شکر الحمدللہ ما غلام دو ما پاپوم
د نرگس خوان بند شی مواد روک دی او مرسا وای دی دا وای د خلق کو پکورونو کی جامع منزی او صفاکاری کوي. خدا کاروبار هم دوامدار نه وی. امین دی وی بلې لسکسیزی بیوزل کورنۍ سرپرست دی. دی وی وزګار دی او په دې زمي کې یو ځل د بشري مرستې ترلاسه کړي، خو هیله مند دی چې نړیواله لا لاسنیوي وکړي.
یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، په هماغه وچلیدو، خو ژوند سخت دی، نو کنه موږ به دا مرستو پسې چیرې روان وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازی دیبورا لاینز تازه پرون چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې راپور ورکړ چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو په روان زمي کې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې څخه په 390 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه خلکو سره یو څه مرستې کړي دي. میرمن لاینز ویلي هیله مند دي چې د زمي تر ختمېدو پورې به بشري اقتصادي ناورین تر یوې اندازې مدیریت کړل سي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان او ګڼو نړیوالو ادارو روان زمای د افغانستان د خلکو لپاره ډیر سخت بللای و. دوی اندېښنې ښودلې وې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د امریکا له لوري د دغه هیواد د زیرمو په کنګلولو او د مرستو بندېدو سره، همدارنګه په دغه هیواد کې د اکثرو خلکو د دندو له لاسه ورکولو سره له 60% زیات خلک له لوږې سره مخ سوي دي، چې په دې سره به یې بېوزلي او اقتصادي کړکېچ لا سخت وځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غواګاست ورسته له هغه چې د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وکتل. اوس د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ویلي چې نړۍ باید د ښځو د حقوقو د خبره شعار پر ځای عملا د ښځو د ژوند د ښه کولو، تعلیم او تحصیل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. ازادي راډیو سره په خبرو کې شاهین زیاته کړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی همدارنګ له ځینو نورو لویدیځو چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وای دوی په دې اړه چې نجونې کولی شي په حجاب کې زده کړې وکړي خپل پالیسي اعلان کړي، خو په خبرې نړۍ هم باید دوی سره د ظرفیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی شاهین دا خبرې داسې محل کوي چې د افغان نجونو او ښځو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم د افغان ښځو او نجونو په زده کړو او د دوی له وړتیاو پر ګټې اخیستنې ټینګار کړی دی. سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د دوی د لوړو زده کړو وزارت د ښځو محصلانو د تګ راتګ لپاره ترانسپورټ ته جدي اړتیا لري.
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راښکته شي او عملا په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښه کولو، د ښځینه پوهنتونونو او لیسو د جوړولو په برخه کې له اسلامي امارت سره مرسته وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دا خبرې داسې محل کوي چې تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې ساړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کاپ یا هود په اومې نیټې پرانیستل شول. د دې وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. مخکې تر دې د تودو ولایتونو پوهنتونونه هم پرانیستل شوي وو. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه تړلي وو او د غشان له 6م ټولګي پورته ښوونځیو ته هم نجونو ته د تګ اجازه نه ده شوې. دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت به کله د متوسطې او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه کوي نه ده معلومه، خو مسؤلینو یې په وار وار ویلي چې په دې اړه په یوې طرحې کار کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی د افغان جنو او خزو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځنګړي استازي رینا اميري سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د افغانستان د اوسنی وضعیت د خزو په وضعیت بندیزونو او تعلیم او بشری مرستو په اړه خبرې کړې دي. اغلی اميري بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو څو ورځو کې په قطر کې له ښځو چارواکو وغوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او د دوی له ښوونې او روزنې ملاتړ وکړي. نوموړی دا هم لیکلی اړتیا ده چې افغانستان د ثبات او ښې راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو له وړتیاو او استعدادونو ګټه واخلي.
د بیان آزادی، اطلاعات و تلاس رسائی، دی دوی خواندی تو، پوزین نوری، ستونزشتش شو دوی
بشری حقونه
شزا دا افغانستان تر نیمایی ندیر برخه تشکیلوی مج مسئلیت هم لرو، مج حقوق هم لرو.
آزادی راژیو دو لسیزه، لکرا پر وقت او متوازن و معلوماتو سره.
په افغانستان کې د نږدې سلو سیمایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوري نظام له سقوط مخکې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی نن په کابل کې وی غونډې ته همدارنګه په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم وغوښتل چې د بیلابیلو جوازونو مالیات ورمعاف کړي ځکه چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت بیا ویلي دي له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه درسنیو غوښتنه شریکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره یو میلیارد ډالر ورکوي، په افغانستان کې د 29 سیمه ایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو استازي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوري نظام له سقوط وړاندې د ملي درستخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځمې پورس په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اګست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درستخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي خو 15 میلیونه افغانۍ حق زحمه نه ده ورکړل شوی. دغه کانفرنس یو تنظیموونکی او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متی الله سرور ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د محلي راډیوګانې او محلي ټلویزیونونه و چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې وه هغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی و چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشته د جمهوریت حکومت له پرځېدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خواست د دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا و چې حداقل دې هغه رسنۍ پیسې خودی ورکی.
د وای په دې خبری کانفرنس کې د غشان د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشوه چې سیمایزو رسنیو ته تیر مالیات معاف کړي. د وای د طالبانو حکومت له ټولو رسنیو غوښتنه کړي چې د مخابراتو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او د غشان مالیه وزارت تخپل مالیات تحویل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه د رسنیو د استازو غوښتنه شریکه کړي.
او دا موږ ته مشترک ستونزه ده د هله لپاره یې لارې چارې لټو خو به هم څومره سي گنجائش وي او ممکن وي هغه هټ کې به ان شاء الله موږ هغه د دې غوړه سوتر مسولین او هغه غوړه سي د دې سہولتونه چانس.
د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوې او ډیروی د مالی ستونزو لامل رسنۍ فعالیتونه درولي. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خیبر نوخت په نوم سیمایز راډیو د 13 ورځې فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له 1540 رسنیو 216 د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
په اوروزګان کې شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د طبي وسایلو مرسته شوې ده. په اوروزګان کې د موی مؤسسې لخوا دغه مرسته باندې څه باندې 90 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او پکې طبي وسایل او درمل شامل دي. خلک بیا هم شکایت کوي چې په روغتونو کې کافي درمل نشته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د څباندینې 20 میلیون افغانۍ په اندازه د مرستي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسیف او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالی مرسته سوي دي. چې د مو په نوم د خصوصي موسسې په ملاتړ د اروزګان ولایت پر شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونو وویشل سوه. په اروزګان ولایت کې د مو موسسې ولایتي مسول پیدا الله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې د څه باندې اولس میلیونه افغانۍ په ارزښت طبي او غیر طبي وسایل پیرل سوي او د اتلس نیم میلیونه افغانۍ په اندازه درمل پیرل سوي دي چې په دغه ولایت کې به پر ټولو روغتیایي مرکزونو وویشل سي.
دواوی قلمونه طبي او غیر طبي وسایل چې تقریبا د یولس میلیونه نه لکه یو زره اووه سوه پنځوس افغانو په لګښت باندې دا دواوی اقلام طبي او غیر طبي وسایل دي چې دا ټول کلینیکونو له بله خیر سره دا اکمال کیږي. تقریبا د اتلس نیم میلیون نه زیاتو افغانو په لګښت باندې ادویجات رانیولي دي چې تاسې ولیدل.
پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا د دغو مرستو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دغو مرستو په ترسره کېدو سره به په روغتونونو کې پرتې ستونزې حل سي. د دې تر څنګ د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالغفار وطنوال دغه مرستې ګټورې ګڼي او وایي چې یادو مرستو ته زیات اړتیا وه، خو وایي دغه مرستې کافي اندازه نه دي او باید په نور اندازه مرستې هم ورسره وسي. دی وایي د ترینکوټ ګڼو روغتونونه اوسمهال په شخصي کورونو کې دي او باید ودانۍ ورته جوړې سي.
د صحت برخه چې د هغه زیات کار ته بیا هم ضرورت لري. اروزګان ولایت اکثره روغتیایي مراکز چې دي هغه خپل تعمیرونه نه لري دولتي. زموږ زیات کلینیکونه په د کرایې په کورونو کې دي.
عام خلک بیا د یادې موسسې لخوا د ترسره سوو مرستو څخه هرکلی کوي او په خبره یې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې له سختو ستونزو سره لاسه ګریوان وه. خلق له دولت او مرستندوی ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې د مرستو په برخه کې ځانګړې پاملرنه ورته وکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. له احمد شیبره به د اوکراین د جګړې ورسته حال واورو.
د اوکران پر دوهم ستر شار خارکیف درنه بمباری روانه ده او د اوکران په پلازمینه کیف کې تیر شپه لوی چاودنې شوې دي. بل لور ته تروسه روسی پل د اوکران یوازې یو شار خرسون نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت د دې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان وکړ چې پرون یې وویل تر دې دمه یې څلور سوه اته نوي سرتیري وژل شوي دي او یو زر پنځه سوه اووه نوي عسکر یې ټپیان شوي دي. دا شمېرې د خپلواکو سرچینو له لورې نه دي تایید شوي او اوکراین بیا ادعا کوي چې نږدې شپږ زره روسي سرتیري یې تر اوسه وژلي دي.
مننه. د دغې جګړې د درېدو لپاره هڅې چیرته رسېدلې؟
هڅې ګرمې دي. روسیا او اوکراین به نن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربند خبرې وکړي. دا خبرې د بیلاروس دننه د اوکراین پولې ته نږدې د برست په نوم په سیمه کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دواړه لوري سره لري دي. ماسکو پر دې ټینګار کوي چې اوکراین دې بې وسلې شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي روټرز ترانس او سی این این ته بیا ویلي دي چې روسیا باید د اوربان پر سر د اغیزمنو خبرو تر پیل مخکې له بمبارۍ لاس واخلي. بل لور ته سنګزی صاحب د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې همکار ولادیمیر میدینسکي پرون وویل چې د اوربان تر څنګ اوکراین ته د بشري مرستو د منظمو رسولو مسله هم باید وڅېړل شي او د اوکراین جمهوري ریاست تایید کړی ده چې پلاوی د سولې د خبرو د ځای په لور خوځېدلی دی. او دا خبرې په داسې وخت کې کېږي چې روسیه پر اوکراین د برید له امله د نړیوالو له لورې ډېره منصوي شوې ده او د ملګرو ملتو له یو سل درې نوي غړو هېوادو یو سل او یو څلوېښت هېوادو له ماسکو نه وغوښتل چې له اوکراین خپل پوځیان وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم غواړي چې بلجیم، پولنډ، مالدووا او د بالتیک هېوادونو ته سفر وکړي.
د افغانستان فوټبال د اتلانو په لیګ کې نن فراه ولایت کندوز سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالۍ نن څلور بجې د کندهار احمد شاهي لوبغالي کې پیلېږي. د فدراسیون په وینا په پرونی لوبو کې هرات سرپل ته درې په یو او کندهار لغمان ته پنځه په یو ماتې ورکړه. دغه لیګ چې تېره ورځ د کندهار ولایت په کوربتو پیل شوی و دولس لوبډلې پکې ګډون لري او دغه لوبډلې به اته څلوېښت لوبې د یو بل پر وړاندې کوي. هېر دې نه وي چې د دې لیګ درې نور پړاوونه په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې شوی و. په هرات ولایت کې د لامبوهنې فدراسیون لخوا د یووالي په نوم د لامبوهنې لوبې تېره ورځ ترسره شوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دغه سیالۍ کې 40 ورزشکارانو د مرکز او ولسوالۍ څخه ګډون درلود. د دې ریاست په وینا د دې لوبې په پای کې 10 غوره لامبوهونکي د هرات ملي لوبډلې ته غوره شوه. د معلوماتو له مخې د دغه یو ورځنۍ لوبې موخه د غوره استعدادونو پیژندل ملي لوبډلې ته وه، او د کرکټ نړیوال شورا 5 کلن اف ټي پي پروګرام له مخې ټاکل شوی چې په روان مارچ میاشت کې افغان لوبډله د هندوستان په وړاندې درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه هم ده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالۍ افغان کرکټ بورډ هم موده وړاندې په خپل کلني مهالویش کې اعلان کړی، خو د هند کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال مهالویش چې کله خپور شو په هغې کې د افغانستان خلاف سیالیو ته ځای نه دی ورکړل شوی. که څه هم د افغانستان او هند کرکټ بورډونو په دې اړه ښکارت څه نه دي ویلي، خو د هند لوبډله اوس مهال د سریلانکا خلاف سیالیو کې او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره په سیالیو کې مصروفه دي. د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې د هندوستان کرکټ ملي لوبډله به د مارچ تر 12 نیټې د سریلانکا خلاف دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او د مارچ په 26 نیټه د دې هیواد لیګ پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي نړیوال بانکي سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره باید د طالبانو حکومت، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او د نړۍ دولتونه ګډ کار وکړي. دا خبره د سازمان په یو نوي راپور کې کړې ده او د افغانستان د اوسري بشري وضعیت د حل لپاره نږدې 8 حل لارې وړاندې کړې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د سه شنبه په ورځ افغانستان کې د اوسنی بشری ناورین په تړاو د راپور په څنډه کې د افغانستان د بشری ناورین د حل لپاره باید څه وشي تر انوان لاندې لومړی وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګری ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د افغانستان مرکزی بانک ته نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. د دغه سازمان په خبره په لومړي سر کې د امریکا د خزانه وزارت او نور مالی چارواکي باید داسې جوازونه او لارښوونې صادر کړي چې د افغانستان بانک ته اجازه ورکړي چې له بهرنیو خصوصي بانکونو سره محدودې راکړې ورکړې وکړي شي، او هم د نړیوال بانک پورونه ورکړي او د راتلونکي لپاره د ډالرو زیرمې پروسس یا تنظیم کړي. له دې وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید په عاجل ډول د یو میکانیزم په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې په ترڅ کې خوراکي توکي او د کار زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو څار سازمان دا هم وایي چې کچېرې د مرکزی بانک سره دغه موافقه ممکنه نه وي، ټولې خواوې طالبانو سره د لنډمهاله تړون په اړه خبرې وکړي تر څو یو خصوصي بانک او یا بله اداره چې د مرکزی بانک څخه خپلواک وي د بیلګې په توګه پولي تبادلات او د بشري کارکوونکو معاشات پروسس کړي. خو د دې سازمان په خبره د متحده ایالاتو خزانه او نور چارواکي باید د هغه خصوصي بانک سره چې دغه فعالیتونه ترسره کوي مرسته او تنظیمات وکړي چې د ډالر لیږد اسانه شي او د اړتیا په صورت کې ډالر په فزیکي ډول افغانستان ته انتقال شي. په آسیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤله هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په افغانستان کې د بشري ناورین تازه حال بیانوي.
And the humanitarian situation is absolutely dire right now.
د افغانستان بشری وضعیت بیخی ترین ګلیدای، ما شومان له خورځواکۍ مری غنو کورنۍ خپل آیت له لاسور کړي، زینو خو ټول آیت له لاسور کړي. هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې دي ډیره یې وځه بد ده، نو دا یو خورا ترین ګلې سخت بشری وضعیت دی. امریکا یې د حل لپاره کومه خاصه بیړه نه ده کړې، نړی هم سترګی تری اړولی. په تیر بیا د اوکراین حالت ته پکتو د دغه پالیسیو له امله ټول افغانان د مرګ له حل سره مخ دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د دغه وړاندیزونو په دوام کې دا هم راغلی چې د هر ډول موافقتنامې په نشټوالي کې ملګری ملتونه باید د بشری موخو لپاره افغانستان ته د اسعارو لیږد ته دوام ورکولو لپاره د هرې لارې کارولو ته دوام ورکړي، او طالبان خصوصي بانکونو ته زیرمه ورکړي او ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړي چې پیسې په خپلواک توګه او پرته له لاسوهنه وکاروي. دغه سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي باید سمدستي ګامونه پورته کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د بشر دوستانه فعالیتونو پورې اړوند قانوني مالی راکړې ورکړي او د نورو اړینو توکو او خدماتو چمتو کول د ملګرو ملتونو د بندیزونو له ساحې څخه بهر دي او ورسره دغه شورا نور ګامونه پورته کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د مشروع مالی معاملاتو په وړاندې خنډونه نه رامنځته کوي. د دې وړاندیزونو په پای کې راغلي چې طالبان باید بشري حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونه ونه کړي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو رامنځته کولو ته وده ورکړي. خو د طالبانو د مرکزي بانک چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دې راپور په تړاو څه ونه ویل. د اقتصادي چارو کارپو محمد شبیر بشیری بیا وایي
ټول هغه طرفونه چې د افغانستان په سرنوشت کې مثبت رول کولای شي چې ولوبوي، طالبانو باید هغوی سره تعامل وکړي، مذاکره وکړي، توافق وکړي او باید لږ انعطاف پذیری هم ولري په دغه مسایلو کې، ځکه چې مونږ تاسو بهتر پوهیږو چې په اوسنی شرایطو کې افغانستان خلکو په ډیره بده شرایطو کې قرار لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبانو حکومت د نورو بندیزونو تر څنګ نړیوالو بانکونو او مالی سیستمونو ته د افغانستان لاسرسی منع کړی و، خو نږدې څلور ورځې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت افغانستان ته د مالی او تجاري معاملاتو جواز صادر کړ.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 14 کاله مخکې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د مسینه کان د افغانستان د ځانبسین لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د راپور لمخې د افغانستان د مسینه کان 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3 سلنه برخه مستي په نړۍ کې د مسلو لوی قانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارډ ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنی سروې لمخې کده کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان لدی درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینه کان د کابل جنوب لویدیز ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خون عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې وګړي لرلو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرای حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرې کې دغه کان د بیا ځلي اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي هغه څو د مس ډبرو تولید شرکتونه چې موږ یې لرو ترڅنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له MCC شرکت سره د 2.9 میلیارډ ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د دیشو کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سرویګانو لمخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لوري په خپور شوی راپور کې د MCC چینایي شرکت سره په شوی قرارداد کې یو شمېر غیر واقع بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوی وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شویو شرطونو یو مثال راوړل شوی چې MCC شرکت باید له تورخم بندر تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت درې لیوه پټلۍ جوړ کړي، او د دې پټلې لګښت هم پر راتلونکو څو کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګر څه ګټه نه لري. هغه راپور چې د قانون او پېټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو یې خودل شوی، په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنه شوي. د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندنو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د ایم سی سی شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینکو کان په تړه ویل چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټولو مادو ته ژمن دی.
دغه دوه کانفرنسونه چې سمې دي هغوی خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دی چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو او ډیر ژر د چې انشاءالله دوی به افغانستان ته خپل فزیکي وجود را څرګند کړي. په دغه د مارچ په میاشت کې به انشاءالله د دې عملي کار شروع شي.
د معلوماتو له مخې که دغه پروژه پیل شي شاوخوا 8500 کسانو ته به په مستقیمه ډول او 10000 کسانو ته به په غیر مستقیمه ډول د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت له اړخه ښه بولي خو د نورو ستونزو شتون یوه مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبدالنصیر رښتیا
تازیرات او د افغانستان پر رسمیت روسن نه د پیژندل سوې ده. موضوع نشټون د برق او زیربنا دا یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګاونه پر مخ درېدلې ده.
د مسینکو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغونې ځایونه هم شته چې له 2500 کلونو زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د دې کان تر څنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
دا برخه هم دومره وخت د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوې ورزولاند خبرونه ته په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي تر دې دمه 2000 افغانان له اوکراینه د غیوا تر رسیدلی دي. دا خبر د یاد سفارت په فیسبوک پاڼه راغلی. اخو د پولند د صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول نړۍ د ټولو هیوادونو هغه ادباو ته چې د اوکراین جګړې تختیدلی خراغلاست وایي. په افغانستان کې د نږدې سلو سیمایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید دوی هغه پیسې ورکړي چې د ملي دسترخوان د عامه پوهاوي د اعلاناتو په بدل کې د دوی حق زماوی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن شلاوري زلوبه پیل کړی ده. په دغه لوبه کې بنگلاديش لمړی بیټینګ یا توپونه وکړه. افغانستان ته 155 منډه ده ورکړ او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو اتم ورځ ده. دویم ستر ښار خارکیف باندې درنه بمباري روانه ده. په کیف کې هم لوی چاودنې شوې دي او روسي ځواکونه توانېدلې چې د خیرسون ښار ونیسي. خبرونه همدلته ختم شول. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
مخکخې خزي
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زم د مخکخو خزو پروګرام ته مو خراغلاس ویم. په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې متشبس یا سوداګری خزي په کوم حالت کې دي خصوصا لدې چې طالبان له څه باندې و میاشتو راهیسې په افغانستان واکمن دي. د دغه متشبسو او سوداګرو خزو کاروبار څنګه دی؟ سوداګري په کومه کچه کې ده او څه ستونزې او خنډونه زیات شوي دي؟ په همدې مورد باندې وړاندې لغپلو میلمنو اغلی پرورش اوریا خیل او همدارنګ اغلی جمیله سعادت سره خبرې کوو. خو تر هغه مخکې ورزو کندوز ته چې له کندوز یو راپور لرو د هغو ښځو په اړه باندې چې په کندوز کې کاروبار کوو سوداګری وي خو اوس له ګڼو ستونزو سره مخې دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر ښځې چې د لاسي صنایعو او د زړو جامو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی. 50 کلنه مریم چې له 10 کالو راهیسې د کندوز په کونه فروشۍ بازار کې د زړو جامو او د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي پخوا یې له همدې لارې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه خو اوس په سختۍ سره د خپل روزګار چلوي.
دلته خلک د خپلو کورونو توکي او سامان راوړي او موږ یې ورڅخه اخلو او بیا یې همدلته خرڅوو. پخوا کاروبار ښه و، روزګار مو له همدې لارې چلوه، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ کاروبار هم خراب سوی دی. او په سختی سره روزګار چلو.
حغلم رستکون کې ادارو ولشتمنو خلکو غواړي چې د بی سرپرست او بی وزله کورونوی ولاسنیوي وکړي.
موږ له اسلامي امارات او له مرستکونکو ادارو غوښتنه کوو چې له بېوزله او کونډو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس مهال بې سرپرسته کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
دا یوازې مریم نه ده چې د کندز کونه فروشۍ بازار کې د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي، بلکې 45 کلنه زرمینه هم یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د سوداګرۍ له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. زرمینه د سړک پر غاړه ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول زنانه کمیسونه، پردې، د نارینه وو کالي او داسې نور توکي پراته دي او د پیرودونکو په تمه ده.
هغه کورنۍ چې بهر ته ځي، موږ له هغوی څخه د کور توکي لکه کالي، پردې، غالۍ، بړستنې او نور توکي اخلو او دلته یې پلورو. په یوه جوړه کالیو کې موږ ته 120 افغانۍ پاتې کیږي. پخوا موږ هره ورځ له 1500 افغانیو زیاتې ګټلې، خو اوس کله 200 افغانۍ او ځینې ورځې 300 افغانۍ ګټو د خپل روزګار پرې چلوو.
د هغې د خبرو له مخې چې په بازار کې ښځې په اسانۍ کار نشي کولی، ځکه د ټولنې خلک د شک په سترګه ورته ګوري او ځینې وخت د ښاروالۍ کارکوونکي هم ستونزې ورته جوړوي. زرمینې ته مخامخ د سړک هاغړې هم یو شمېر نورو مېرمنو د سړک پر غاړه بړستنې، توشکې، غالۍ او هر ډول جامې ایښې دي او شاوخوا یې خلک راټول دي. هر نفر په کې د خپل د خوښې شی لټوي. 40 کلنې فرشتې د خپل د کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زما کومک برای شما چه مجبورت داری پیرم اینجا متکره بشیم؟ مردم شهید، بیوه، بیچاره، در بدر.
زه کونده ما و شپاش کچنیان لرم. دلته ده سرک پر غاله زاره توکی و جامعه پلورم او لهم دی لاره ده خپلی کورانه نفقه پورا کوم. که مشتم رستی وره سیجه به خپل کور یکشینم او دلته ده سرک پر غاله نداریجم. یوه اونه سویه ده چه پا کور که می پخلای نده کرده. پا کور که غاری وریجی او اوڑه نلرو. د ورځې اویا او سل افغانۍ ګټم او وچه ډوډۍ ور باندې اخلم او خپلو بچو ته وړم.
خو له دې وړاندې د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دوی پر یوې طرحې کار کوي چې په عملي کولو سره به ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. د دغو ښځو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده، ځکه په هیواد کې د حاکم نظام له لورې وضع شوو محدودیتونو ښځې له خپلواکۍ او دغه رس په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې کړې دي او روان حالت دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي.
له کندوزه مو راپور واورید چې هلته ځینې په وړو سوداګریو باندې بوختې ښځې او متشبسینې اوس له بیکاریو او د کار له سستېدو شکایت کوي او وایي چې کارونه ښه پر مخ نه ځي. دا یوازې کندوز نه، بلکې له ګڼو نورو سیمو ولایتونو هم راپورونه لرو چې هلته د متشبسو ښځو په وړاندې خنډونه دي او نشي کولی په ازادانه توګه باندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تازه طالبانو بهر ته د تلونکو ښځو په تړاو هم ځینې خنډونه جوړ کړي او اعلان کړی چې له محرم پرته به بهر ته د ښځو تاک ته اجازه ورنکړي. په همدغې مسله باندې هم دا چې په ټوله کې د ښځو وضعیت څنګه دی، خصوصا د متشبسو ښځو، له آغلې جمیله سعادت چې یوه متشبسه میرمن ده، همدارنګه پرورش اوریاخیل چې پخوا د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیاله وه، له دوی سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. میرمن اوریاخیل، پیل به وکړو چې